مخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته زه صفي الله ستانګزه خراغلاست ویم. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدل شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسي بدل شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د بریتانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلاوطنۍ کې اوسېده په بریتانیا کې نیولی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه درته خبره کړو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. بریتانوي پولیسو د سې شمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پورا خبرونه. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سوله ییزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې د اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې هڅې پیل کړي دي. خپل د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلي. د ښاغلي نور له دفتره یو خبر شوی خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړي او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی. موږ ویل د بین الافغاني خبرو بهیر دی هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي، خو په مجموع کې باید دا خبرې بالاخره یو بل سره پیوند شي. یعنی له یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 34 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دا 34 کسان چې وړمه شپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سې شمې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سې شمې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان و چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
ما متاسفانه د اوجه وخت کې رسار نمودن بسیار شکنجه میکردن.
دی وایي کله چې موږ ونیولو ډېر شکنجه کولو، آن موږ لمانځه ته هم نه پرېښودو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی، دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې، کافر یې. په هېڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یوه کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سې شنبې په ماښام د مراسمو کې برخه درلوده، د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیان وو خوشې کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشې کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشې کړي دي. بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیو. د بریتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تېر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم نیول شوی. او روسیه وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د S-400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنګټن انقرې ته د جولای تر 21 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د ادارې پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای از اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلی دي. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبري هم درته خبرو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټي کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسي پرون نیولې ده. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې وکړي.
میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ہم جو کارکن ہیں اپوزیشن جو ہے
د مسلم لیگ یو خړې رانا ارشد وای مخ د دغه نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، افغان حکومت وایي د پاکستان د ادارې پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې وو او د غیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجملند پراپور کې.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. د هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سېشنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملي همکاري وخت نه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي، ژمنه یې کړې چې عمل به کوي خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو د ولسمشر راتلونکي سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او دا یو سفر دی چې په کومه له پاکستان څخه پر کلو ژوند او د عمل وخت نه کوو
عمل به تعهدات پاکستان
بشي. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28 نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل ژوند د نه پوره کول لقبل له انتقادونو سره مخ شوه. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ شمنې کړې خو پرې درېدلې نه دي. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان نوې ادارې د عملی همکارۍ شمنه ورکړي.
پالیسی پاکستانی ها تغییر کرده. شما شاهد
خغلی احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسی بدلی شوې. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به داسې رښتیا هم عملی ګامونه واخلي. دوی علاقه خودلی چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملی ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلی هم ژمنه کړي.
اما این بار هم تعهد کرده.
د دوشنبه پورست افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال ادریس زمان په مشي یو هيئت اسلام آباد ته تللی او هلته د خپل پاکستانی سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو خکیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنز د بحث مهم مسایل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سی شنبه په شپه زادي رډیو ته ویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 15 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 15 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه ولیدلې. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمه ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. خغلی غنی د کوچنی اختر په لومړي ورځو ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې بل پاکستانی مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد پرون بلخ ولایت تللی او هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند مشر محمد محقق همدارنګه د اجر د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور سره جلالی دنی کړی دی. ل دغه سیاستوالو سره د خلیلزاد خبرو اجنډا د افغانستان سولې او پخلاینه و. د امریکا دغه خاصه سازه یک شنبه کابل ته رسیدلې او تر دې دمه لزینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې ل بلخ یو رپورټ را لګل.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سه‌شنبه په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی. ښاغلي زلمی خلیزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول 2 ساعته ناسته ترسره کړې. محمد محقق د سه‌شنبه په مخام ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوری ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې. ښاغلی محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې دراز خبرو ته غاړه کېږدي. محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوال ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنی دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایتو متوجه ګواښ هم ختم شي.
ولو کسان یا کشورهای در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمه په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري، خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موجوده او د بشریت افراطیت او تروریزم په اړه ستونزې موجودې دي، ټول باید لاس سره یو کړی ترڅو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی ولی او د جمعیت ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي راډیو ته په واستولي پیام کې ویلي له خلیل زاد سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په باب هم بحث شوی. ښاغلی نور هیله ښوولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بخت ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتلي وایي چې زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. وسلوالو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په ورستی ټویټ کې لیکلی چې د امریکا پالیسی دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې ښځو ته د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدی ډلې پوهاند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل که دغه مسایل په جدي ډولونه څېړل شي په ټولنې به منفي اغیز وکړي. په دا په داسې حال کې ده چې عدلي او قضایي بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب احمدزی ادعا څېړي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوق پوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوق پوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لوري کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګي. حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګي یا د همکاري د پایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړل شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
ای کاملا تمام جامعه افغانی را جریحدار
میشه. دا مسایل ټول افغانی ټولنه زیانمنوي او د خلکو لوري په ټولنه کې سخت خبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی و او ویلي و چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړ چې په ارګ کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی اداوې ځکه جدي نه دي نیول شوي چې د سیاسي رقابت له مخې شوي، خو د حبیب الله احمدزی ادا له هغو سره متفاوته ده.
دا چې دولت کمزورې یا ناتوانه دی هغه خو سیاسي ادا وي دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نشو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه ترنولۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. پرون د افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پرون دغه بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې 40 تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشنبې پر ورځ وویل چې 14 ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو 14 غړي د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشي کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتو د تیرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتو د هغو 350 کسانو له ډلې له 1400 سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بنده خوشي شوي وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې د طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاغلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشی کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا 1.5 غړیو د می په 1.5 د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسی حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کې شودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطر ډکو لارو د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته ترجیح وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسی حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنځ دا ورتهوالی ولید چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړ جاړی نه کوي. ورسپانې د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو مشته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوی چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپش پړاوي له طالبانو سره خبري وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبري کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د اساسو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربن خبرې هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی انډي مولې د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته واک شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی همدارز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي، او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډیمول پر دغه دنده وګماره چې بهرنی دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډیمول د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسؤلین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بریتانوي پولیسو د سیشن می پرس په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولې. د بریتانیا د میټروپولټن پولیسو د یو خبر پاڼې لمخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خبرولو تورن دی. د ام کیو ام متحده قومي موومنټ یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په طبیعت کې اوسیږي د سند په ایالت کې د اغیز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. مل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکو سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناوو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بلاخره د لندن پولیسو د سې شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا شپېته کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدر اعظم ویس سلاکاری فردوس اشوک اوان د سی شنبې په ورځ ویل د پاکستان صدر اعظم ته مبارکي وایي ځکه د دې په وینا وتوانېده چې قانون عملي کړي.
70 سال سے چند طاقتور
شخصیات دوی پاتیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوال او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړي. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته شمنه ورکړي چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند و نه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي.
پاکستان می
په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوه. یو لدوی رانا ارشد دی نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداري ورکړي. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زداني ونه غندم. موږ به شریکي مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګندوو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي. وان په تیرو دیرش کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور لنیول کېدو مخکې پر دله ګیدلې تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي لزابل لیکلي طالبان دي د افغان حکومت په څیر سولې تخپل ژمنتیا وخی او خپل هغه سخت دریس کې چې د سولو مخه نیسي نرمخت راولي. قاسم زواک لیلمند لیکلي ملکیان د بارونیو په وای بریدونکو وجل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیان په کورونو کې د سنگرونو په نیولو سره غوي او واجنی. کریم شایدا د غزنی لمقره لیکلي د سولې لولسي حرکت ملاتړ د هر افغان ملي وجبه ده، ځکه د خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادي واقعي تمثيلون کيده. زلاندم د غزنی لمقره لیکلي افغان حکومت باید په پټو سترګو باور نه کړي، ځکه پاکستان دوه چیرې لرونکي واده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکارۍ شکایت کړی دی. لیکلي په ننګرهار کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه د سیمه ایزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشی شوي 4 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو له خوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوي پولیسو د سشمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنټ رئیس الطاف حسین نیولی دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د 1400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشي کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وروبولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټ کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو. نن یوازې د هلمند مشران مرا غوښتي دي چې دوی سره سلام مشورې کو او د دوی د سلام مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی سره توای د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
د استاد خبر ملمش تاسو نور ولایتونو کې هم د جلسې کوي دا انسان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي سیری
موږ یو بل پړاو ته په طبي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډیره زیاته سوې ده. د دنن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوشتي او د ګوتو پښمار مشران مراغوشتي خو په خپل سری ډول اړي درې چنده زیات خلک خپل راغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي یو ځای پاتې سي. نو موږ هم دا هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړې لوی کو او ډېر کسان پکې په ځای کو.
کتر دې شاخصي خبرو تیر سو عمومي مقولو جملو تیر سو ستا خپل ځین څه وایي؟ سوله به راځي، سوله به کیږي؟
خامخا هیڅ شی ناشونی نه دی. ډیرې سختې جګړې پای ته رسیدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډیره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شی باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان، نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه راولاړ سوله فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله نور موږ وګټله.
اخری م غړم غشتنه مرا واخم غشتنه مصد اساسی
غشتنه خلق تراجی ده ارزای چی دی هلته دی حلقه جوړه کی هلته دی کمیټه جوړه کی مش سره د ارتباط ونیسی چې ور سره په ارتباط سو او بل اخره یو ورس د وطن مالکیت اعلان کو او هر څ افغانان خپل وکي
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکریز ولسوالۍ له معاصري خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یاد ولسوالۍ ته غځېدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینی خاکریز ولسوالۍ ته تللی هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتې نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات پر مهال پرانیستل شوی سفر کوو. د دغه نامي غرنی ولسوالۍ د لارې خلاصون وروسته وست چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات ترسره کوي او د امنیتي پوسټو له جوړېدو وروسته بې ځای سوي کورنۍ خپلو مينو تستنوي او د شی حکومت ولي پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په ترسره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرت څخه ایستلې.
د دې عملیاتو عمده مخداوه ترڅو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي کم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخایده و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بی ځای کړې وي په زور باندې او غختلې چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بی ځای شوی کسان چې 2500 شاوخوا کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بی ځای شوی هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیايي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دي. دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولي غزيدلې لاري لتیرو دوو کلن رئیس د خلکو پر مختللی به چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډوالیس به. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کال په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونو بارس در بازار سره وګړ په دغه شتو کې پرته موږ امنیت وارو نور ټول سره ورور ولاګ په مثلا دغه کې یو پارسال ور پیدا کړی.
مانه پتلار مرخ شانی وریدی د کوروس سیبران وریدی انداری وریدی باغچم وچ ولې خونی مګر د وس خالی پراته دي. نور شانی وریدی د شزو کالی لا سره شل
کی خوښ تقریز لسانی څنګه دوه کال کې چې مردا ته ناس دار باندې وجه تجو داس وچ هیڅ ته تکلیف یې مړ وس ولاک په کور شیل لا فوختای کوم شي خو دی وریجه یا وټ یولي پته ولا فوختای.
خلک وای د ولسوالۍ ټول دولتي خدمتونه فلج سوي او اړتیا ده چې دولت په بیړني ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعال او ولسوالیت غزیدل لار هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم صدر محمد خکیز ولسوالی دي شغه وسیدونک په دغه یو څور دي مخکې تر دغه په دغه روجي مخکې زما زوی غزاس الله شمس زما زوی لاس وس داش داش کټ داش جو شي خور دي پر کومه خوای بوزر چیرې بوزر په چا چا ورول شي په خانه نس کلینیک نس او بل دګی تر رسیدګی نس. نو که دولت مو سره د دا ولس سره کوي یا ولس غالي لا دي خلاص کی لا دي رسام کی چې زموږ مریض دی دا ورته چې زموږ یو کار وسی زموږ مکتب خلاص شي زموږ یو کلینیک خلاص شي زموږ یو ځای رسیدګی وکړي.
بل ډیر وخت کېده چې په کار مېشته ورځ شي مونږ نه بلورې نه دي بیخ په تکلیف او چرول البوم داس پر غروب مورول بل لار نه و. دا کلینیک مده وراره ډاکټر ست دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شی چې وزای ورسو مټر او شی دا په هغه کې لیک نهسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کې سړک ته جوړ کې دا کلینیک ډاکټر ست دوا نهسته.
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفی بیا د خاکریز له اوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاشه موږ ستاسو په چوکاټ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولای شو. ستاسو هر سپین ږیری د هرې ښه عزت درلودلی دی چې بیا درې مرض خوابت نه چې ونه ماسه سرباز اسکر نه شي وویل یاده شي وویل بار به مجلانې ستاسو بچیان به وي ستاسو ورېرونه به وي ستاسو اولادونه به وي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرژنیو عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږۍ همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي نجیب الله الوخیل په اړه تفصیلي راپور رالېږلی، ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سې شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبري وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خبریدونکي غازی جریدي د خبریدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د بی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري. یو وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستې فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدي د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزی مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تل پاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبرې کې د فرهنګي بنسټ غړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبرې ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چای تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزی او علی شیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبره کوي.
بلور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونکه له ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو لکه چې تاسو خبرې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانونه وردل خلک یو ځپل کورونه او کروندې خراب سولې وجاړې سوې او یا خلک د خپل کورونو څخه وتلو ته ارسل نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوه چې دا ټول به تر رغېدو او هم به ځای سوي کسان یا به کور سوي کسان بیرنیو مرستو ته ضرورت لري په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو ترڅنګ پر همدې مسلې لړتم سوو د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو شکایتونه واورو او بیا به د طبيعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسولینو جوابونه او د غوي خبرې هم واورو لمړی په د خلکو تونسي په ګټه سره وورو چې ازادي رادیو ته د خپل پیغامونو لاله راستولې دي له هلمند به پیل کو
زه احمد د هلمند ولایت د قلعدوست سینو څخه تاسو سره تماس کوم د هلمند رود زموږ ټولې زمکي ویوړلې مشته ډېر سخت قوانين راورسول تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی مدارزي هم کړی دي او سراج چې آیاتان هغه دی دلې سروي هم کړی ده خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته د کیور واچوي او دغه رود مخنیوي وکړي او د ازادۍ راډیو څخه موږ د هله کوو کچېرې تاسو موږ ځخ ورکړي او یا تر مسؤلو چارواکو ورسوي ډېر مننه وسلام
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه دا چې یو غننی منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضی ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي نو زمنګ د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړو مرسته پر وخت به تر رسوي او سم بعضی کارونه جریان لري خو له محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندګي نو زمونږ د جناب مرکزی حکومت هغه مسولین نه داخله دا شي باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د لپاره چې دا سرکونه باید اورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي
بلی السلام علیکم زه از لهجه د هلمند ولایت نویر د فریق خبر کوم مګر مدل ته موږ ډیر چې لازم کو دی یو نو موږ د ټول مجلس اورګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دا غلطه د خلکو سره د دې مرسته وشي مرسته کیږي خو اثر کسان ته نه رسیږي او په غیر بدمنه شکل ویشي
شکایت نو دا دی چې موږ په سیلابو کې نوښته سوي موږ د شان تر وسه تر موږ پدری نه دی راکړل سوي اختر را دی تیر سو لازم شان پټ سو دا مشران 22 زره غوڼې ټول کړي هغه موږ پیسې هم لاړې نو خدای دی وای د کندار والي د غسر شریک دی دا د خلکو سره اخري نو دای موږ ما جره غدي ولکه مشي لاله دلی
مننه کوم دوستانو البته نور شکایتونه هم ست په هم ډیر تبات خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتاسي او خبرونه وخت کم دی نو دا مو د بیلګې د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوښتل نو اوس په د افغانستان د طبيعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبري واورو چې ازادي رادیو ته د دوه سیلابونو د زیانونو او هغه کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت تر سره کړي دي د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلي نجیب آقا فهیم سره کړي ده شغلي فهیم په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخېږي
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاش چې نشرو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شوې دي په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شوې دي، تقریبا کورونه ورانه شوې دي چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40,000 کورونه هم زیانمند شوی دی، مسجدونه وران شوی دی چه تعدادی تقریبا 9 محراب و رسیگی، مکتبونه نلول دی، ساروی تلف شوی دی تقریبا 12,000 پوری نجک، پلونه وران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزده 150 ولایتونه که سیلابونه جاری سوال
اغا ولایتونه چه دیر زیان منه شویدی، قندار ولایت دی، دغا فرا ولایت دی، هرات دی، پوهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان دیر زیان من شویدی و اغا سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتونه پوری دغا زیان من شوی ولایتونه رسیجی.
خلکو تا دمرست رسول و پروگرام سنگو ای اغا لازم کمکونه خلکو تا او غسیم و ترسیدلی دی؟
اغا آجل کمکونه چه خلکو نیاز لری، غذایی مرسته دی و غیر غذایی مرسته دی، تر دیر کچه پوری اغا رسیده لدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقدی مرسته شویدی، تر روسه تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرسته شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرسته تر روسه شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وکه چه دیر کلا ده خلکو لخوا پتیره چه زیان وینی دغا طبیع پیخونه، اغا مطرح کیگی اغا داده چه دغا کمکونه پا شفاف دول نویشل کیگی او یا هم پا زین مواردو که حیف و میل کیگی ده سمره منه؟
پوزین مواردی که دغه نیوکونه درست دی، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي، هغه د ولایتي کمیټه تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه په دې مونو که در مؤسسات و نمایندگان خودی در رسانه و نمایندگان پکه ووسی، در ملایمامان پکه ووسی، در محلی شوراگان پکه ووسی، چه در نظارت دیر شی، چه در فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 وروسته، 2 وروسته، 1 وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمند شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهار نه راغلی دی، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادی ځینو ځایو کې دغه فاصلې ډیرې دي، جغرافیایي مشکلات دي، هغه عاملونه دي چې دغه پروسه لږ طولانی کوي، خو موږ تلاش کوو چې دغه فاصلې کوتاه شي.
فهم صاحب، بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی، خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتي ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي، وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي، تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګی چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات د هم ارزانه دي هم آسانه؟ آیا لپاره خو سره کوم تغییر غل دی؟ مثلا دغه ځایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمه کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانې اقدامات هم کړی؟
سمو کړی دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیر کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لري چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي. دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دي و د مؤسساتو لخوان عملی شوی دی، تقریبا تر سلور سو زر کسان تر اوسه مسئول شوی دی، یعنی طبیعی پیخ و پرولان دی. خود اگه تلاش کوی چه دقا پروژه توسه پیدا بود.
حتی پا کابل که هم مثال بر کده، کابل سیند حتی هم پا دقا رسته سیلاوونی که خلق تا زیان نوارده ول پوزین موارده که حتی خلق دیتا مجبور است ول حکومت هم اعلامی ور کرده چه سیند تا نگده سیم پریگ دی. دا سی معلومی که چه اقدامات لازم ندی سیوی؟
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی. خلدی لدی حادثه نوروسا جلاد ما رئیس جمهور یا هدایت ورکل دقا الواندو اداری تا چه یو جامعه تره ها تدوین موکی و آقا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دا هم دی چه خلقو هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکړي، هغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی، دولت او د خلقو، خصوصا هغه ځایونه چې د سیند ته نږدې دي، دغه ځای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړول، هغه یو بی‌احتیاطي د خلکو لخوا هم شوی دی. خدای دی وکړي چې د جامع طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه، وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو له امله په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چې شوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی، تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خو نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
اغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی، خو اغه اساسی کارونو د پاره ولاندیزونه دی کابینت ته سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. وجالات مب رئیس جمهور هم ویل دی چې مون غالي نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري، اغه پیسې انتقال وشي، اغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دي هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کټه سره واورو.
السلام علیکم. روجان المرز د هلمند ولایت نوی پولیسوالی کې د غوښتنې څخه د کمربند صحیح پوسټری د غیر قانوني د ملکیان خلکو د مشروانو څخه پیښې اخی او هیلو لرو چې د دروازګي څخه یې ایسته کی یا د کار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین اثر تکندار زحمت کوم اول د ټول زړه کې دا اوسنی اکثر نیکمرغه د سپټوله من ناحية المسلمين خصوصا ترفعنا على الدسول الأول وجه وطن تا فاس عند خواصي بتول جنيد دل سجارة كنايمه وربان كباسي بالعين تويدان مانكي ملاذ تول ملاذ دغدغد بالمسلمين جنجري والسلام.
السلام علیکم ز جہاد اللہ خبر کوما د میدان وردہ غنام د سید آباد نو سوال مربوط ما دلتا تعلیم تربیت تاسو تماس کې ما دلتا من تم خامہ پای دی ڈاکٹر پشپا منی چکن دے روشن پائے او سو زولا طالبانو امنګ دې زیاتون سرمخیو زر تر زر زمغه مو کولل شي. والسلام.
السلام علیکم محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالی د کوټکی کلینا ستون زمدا ده چې دی جانشیل د چمکنۍ غزدل لار بيخي خراب ده دی تګ را تګ نه لدل ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکي. والسلام بشکرام.
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشتر استولې و مو جام د دې په امانت تر تخبره کړ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره تر بل خبرونې پر خدای سپارو. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.